درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت اغه خپل ملګری لامین اخلاص اډک سلامونه ومنه دوستانو. نن لومړی لا معمول سره سم خبرونه بیا تفسیر دا ورسپانه تازه کتنې پروگرام او انداراز بیا د رانا سرچینه پروگرام اوردل شي لا دې ورسته هم بیا د تلپاتی وګمه پروگرام اوري نن د خالی ورز د څوار لسو څلورم مریض کال لړم څلرشتما د څوار لسو و څلوېختم جمادی الاول څلرشتما 2015 نومبر 15 نیټه کیږي یو لنډه دمه خو بیا د سیمه او نړۍ خبرونو ته تاسو خدمت حاضرې کو خو پار سټوډیو ډاټا یا سلیش پی زبون د انټرنیټي سایټ درخت تا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز خاغلی ایروانی ویل چې تهران به د ګواخ یا زور پر وړاندې تسلیم نشي د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته رسیدلی دی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پارلیمان ته د نما په حال ویلي چې ځانمرګي بریدګر افغانانو او سم بشپړه خبرونه خاغلی ایروانی ویلی چې تهران به د ګواخ یا اجبار پر وړاندې تسلیم نشي په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر روخانه کړه د اټومي انرژي نړیوال اژانس راپورټونه باید تل مسلکي پر واقعیتونو ولاړ له هر ډول سیاسي اغیزه پاک پاتې شي دا پر سوډي د راپورټ لمخې په ملګرو ملاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استاذ او سفیر امید سید ایروانی ول چې ایران به هیڅ کله د ګواخ یا اجبار پر وړاندې تسلیم نشي زموږ جواب یوازې احترام قانون منلو او برابرۍ ته د یو پوځي تجاوز او اقتصادي ترهګرۍ به هیڅ کله ایران مجبور نه کړي چې لخپلو روا حقوقو تیر شي د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته رسیدلی دی د افغان رسنیو له راپور سره سم نن د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت امنیت او نور مسؤلان پکې شامل دي کابل ته رسیدلی دی د پلاوی د راتګ موخه تاجکستان او طالبانو ترمنځ د سیاسي اقتصادي او امنیتي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا یاده شوې ده سرچینې همدار از زیاتۍ چې په دغه پلاوی کې د طالبانو له بیلابیلو لورو سره د کتنو تر څنګ د راتلونکو همکاري او پاړه هم بحثونه وشي د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی پارلیمان ته د وینا په حال ویلي چې ځانمرګ بریدګر افغان او غم دراز په واڼه کې پر کریډټ کالج بریدګر هم افغانانو بلل یوه ورځ مخکې کورنۍ او چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري هم دې اکړی و چې اسلام آباد کې ورستی ځانمرګ برید ګر افغان وګړي د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزارت هم په یو بیانیه کې دی اکړی و چې وانه په کریډټ کالج برید لا افغانستان پلان او دا چې په دغه برید کې خکیل بریدګر هم افغان خارج وو دغه وزارت په خپل ایکس پاړه کې لیکلي دغه برید لپاره تجهیزات له افغانستان چمتو شوې دي امریکایي وسلې هم پکې شامل وي د پاکستان اطلاعاتو وزارت ویلي چې افغان طالبان پر ټي ټي پی فشار اوړي چې د دغو بریدونو مسولیت ونه مني ځکه دا پر دوی د پاکستان او دوستو هیوادونو د فشار راوړلو لامل کیږي په اسلام آباد کې د ځانمرګي برید په تړاو د ټي ټي پی څلور غړي نیول شوې دي د پاکستان چارواکي وایي چې د پلازمین اسلام آباد په جی 11 سیمه کې د سه‌شنبه ورځې ځانمرګ برید په تړاو تحریک طالبان پاکستان څلور غړي نیول شوې دي پاکستان حکومت پر خپل ایکسپان بیا خبره شوې بیان کې ویلي چې دغه کسان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د څارګرۍ ادارې او ترګرې ضد څانګې سی ټی ډي په ګډو عملیاتو کې نیول شوې دي پاکستان د حکومت خبر پاڼه بیا وایي چې نیول شوې کاسانو د لومړنیو څیړنو پر مهال ویلي چې د برید لارخونه په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان یعنی ټي ټي پی و قماندان کړی و د افغانستان طالبان حکومت تر اوسه د ادعات غبرګون نه دی خو درې خو مخکې وار وار دا خبره رد کړې چې د افغانستان خوره دی د پاکستان خلاف کاریدلی دا بیا د ټي ټي پی کاسان په افغانستان کې فعالیت ولري پاکستانی چارواکو اسلام آباد کې د سه‌شنبه ورځې برید کې د 1200 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. دا په تیرو نږدې درو کلونو کې په اسلام آباد کې په خپل ډول لومړی ستر برید دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پولیسو پر یوه مرکز چاودنې څلور درشو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي چارواکي وایي چې 15 ټپیانو حالت نازک دی او زیاتوي چې ښایي د وژل شویو شمېر لوړ شي. د چاودنې له عمل تر اوسه نه دی څرګند، خو د پېښې ځای د پلټنو لپاره تړل شوی دی. دا چاودنه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې تر دې وړاندې د هندوستان پلازمېنې ډیلي کې یوه ویلې چاودنې 8 کسان وژل او 40 زیاتې بیا ټپیان کړ. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کوبې ډلې پر غاړه ندی اخسته. ایزانو اوس هم یو راپورت تاسو پام راګرځو چې دغه راپورت بیا برابر شوی دی د امریکا ډرون الوتکو او د طالبانو د اعتراض په اړه.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د ځینو هیوادونو له هوایی لارو د افغانستان فضایي حریم نقضوي. نوموړي دا څرګندونې د ایران له دولتي رسنۍ صدا او سیما سره په ځانګړې مرکه کې کړي. مجاهد د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ویلي چې اوس مهال د دوی 40 ډیپلوماتیکي استازولۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي او د کوربه هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګې شوې دي. د هغه په وینا ځینې هیوادونه د بشپړو رسمي اړیکو د پیلولو لپاره هم چمتووالی ښیي.
بله، ما دقیقا معلومات داریم پهپادهای یا درونهای آمریکایی است که از زمانی که امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده بوده و بالای شهرها، و متاسف هستیم که از فضای بعضی از کشورها عبور میکنن میان به افغانستان. ما خواهان هر چه زودتر متوقف ساختن پروازها هستیم. این نقض تحریم و نقض حریم افغانستان است و باید جلوگیری شود. مردم افغانستان اعتراض خود را داره و در مجمع هایی که هم دسترسی داشته ایم از انتقاد کرده ایم و خوانیان شده که زود متوقف شد.
دغر از ابی الله مجاهد در لویدیز و اروپایی هیوادونو پر پالیسی انتقاد وکړه. وی ویل چې د دغو هیوادونو چلند لا هم له جګړې ذهنیت څخه نه دی وتلی او باید بدلون ومومي. ښاغلی مجاهد د افغانستان پر خلک او حکومت پر مشرانو لګیدلي بندیزونه غندلي او د دغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي او ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره مثبتې او پراخېدونکې اړیکې لري.
ما خواهان زده است و روابط افغانستان با تمام کشورها قسم تنظیم شوه که دو اصل دو جا مراحت باشه. یکی سیاست متوازن که افغانستان اعلان کرد، دوم اقتصاد محور. ما میخواهیم با همه کشورها روابط منظم و دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشه. او را هم به مطابق با معیارهای بین‌المللی و با ارزش دادن به استقلال و خودارادیت ملت‌ها. به این چارچوب با همه کشورها به شمول آمریکا ما میخواهیم روابط خوب داشته باشیم، ولی به این شرط که افغانستان را ارج بگذارن و احترام بگذارن.
کارپوهان وایی افغانستان د فضایی حریم خوندیتوب او د سیمې امنیت هغه موضوعات دی چې د افغان حکومت اندېښنې راپارولي او چارواکو یې په اړه خپل شدید اعتراض څرګند کړی دی. فضل غنی حق مال، تهران، آډیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. د انډونیشیا په 2015 کال نړیوالو سیالیو کې ایرانی مخترع زده کوونکي وځلیدل. پارسوډي راپورټ کې چې د ایران د زده کوونکو علمي ټیمونو د انډونیشیا په 2015 کال د علومو او اختراعاتو په نړیوالو سیالیو کې د درو سرو زرو میډالونه او یوې ځانګړې جایزې په ترلاسه کولو سره په اوسانه توګه وځلیدل او د نړۍ د علمي قدرتونو په قطار کې ودرېدل. د ایران د علمي زده کوونکو د ټیمونو مشر مهدی راشدی جهان د شنبه په ورځ د انډونیشیا نړیوالو سیالیو د بریا په تړاو څرګنده کړه. په دغه پړاو کې له 40 هیوادونو څخه له 800 زیات ټیمونو سیالۍ ته حاضر شوي وو. خو د ایران مخترع زده کوونکو د درو سرو زرو په ترلاسه کولو سره داسې ویاړ خپل کړ چې د ستاینې وړ دی او د علم او ټکنالوژۍ په نړیوال ډګر کې د ایران نوم وځلوه. د پارسوډي راپورټ دا راځي چې راشدی جهان زیاته کړه دغه سیالۍ د نومبر له 12 تر 15 د انډونیشیا په کوربتوب ترسره شوې. په دې نړیوالو سیالیو کې د امریکا، چین، جنوبي کوریا، مکسیکو، تایوان، ملایشیا، کاناډا، لوکزمبرګ، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو ټیمونه هم شامل وو. نوموړي وویل چې د ایران ټیم په بایولوژیکي ټکنالوژي، د تعلیمي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا یعنې آرټیفیشل انټیلیجنس، ریاضیات او انجینیرنګ، کیمیا یا کیمستري او نانو برخو کې ګډون وکړ. او د چین، امریکا، مکسیکو، انډونیشیا، ویتنام له ځواکمنو ټیمونو د اصلي سیالیو تر څنګ د سرو زرو میډالونه وګټل. رشید جهان د ایران د میډال اورانو په معرفي کولو کې ویل چې رامان فریا د بیولوژیک ټیکنالوژي په برخه کې د سرو زرو میډال او د نویشا نړیوالو سیالیو ځانګړي جایزه وګټله. د رادین عباسی او سام رشیدی ګټیم د فنی انجینری په سیالۍ کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ. متین حیاتی د ټیکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د سرو زرو میډال وګټه او د ساحې په غوره ګډونوالو کې وشمیرل شو. هغه د سیالیو د کوټلتیا یادونه وکړه. ویل چې د ایران ټیم د ټیکنالوژي انجینیرینګ او بایولوژیکي ټیکنالوژي په ډګرونو کې یو غوره او ځانګړی مقام خپل کړ. دا ستره بریا یو ځل بیا د ایران د زده کوونکو د لوړ علمي او څیړنیز ظرفیت ښکارنه کوي. حزب الله وایي چې د تړون بشپړه پلي کول د لبنان ملي امنیت ستراتیژي په اړه د خبرو شرط دی. د حزب الله اجرایي شورا مشر شیخ خلید اموش په خپلو خبرو کې د سیونیست رژیم دوامداره تیری او د اوربند تړون زرګونو ځله خلاف ورزي د پشارې سره اعلان وکړ چې د ملي امنیت ستراتیژي په اړه هر ډول خبرې هغه یوازې هغه وخت معنی لري چې دښمن د بریدونو بشپړه ځنډولو او خپلو ژمنو ته پایبند پاتې شي. د افغانستان او د ملګرو ملتو چارواکو د افغان مهاجرینو او زلزله ځپلو ته د مرستې په هکله خبرې کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال پر لګري دغه راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی وایي چې په تیر کال کې له 2 میلیونو څخه زیات افغان کډوال هیواد ته رسانه شوي او د حکومت له لوري د دوی د بیرته ستنېدو پروسه په ښه توګه اداره شوې ده. نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو له مرستیالې سرمنشي میرمن روزمیری ډی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي په دغو خبرو کې د زلزله ځپلو او رسنیدونکو کډوالو سره د مرستو د هیواد او سیمې په وضعیت په بشري برخو کې د همکارۍ په اقتصادي حالت د مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو.
په دغو خبرو کې د زلزله ځپلو او رسنیدونکو کډوالو سره د مرستو د هیواد او سیمې په وضعیت په بشري برخو کې د همکارۍ په اقتصادي حالت او د مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او د خصوصي سکتور په کاري ګروپونو باندې بحث وسو.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر د مهاجرینو موضوع ته په اشاره سره ویلي چې بشري مسایل باید له سیاست سره ونه تړل شي، خو له بده مرغه په عملي ډګر کې اوس هم دا کار کیږي.
د بهرنیو چارو وزیر د مهاجرینو موضوع ته په اشاره سره وویل چې بشري موضوعات باید سیاست سره ونه تړل شي، خو متاسفانه چې په عمل کې دا کار کیږي.
بلورتا د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته باید مناسبه او انساني فضا برابره شي. هغه زیاته کړې چې دوی د ماجرینو او زلزله ځپلو د ملاتړ په برخه کې له بیلابیل ورخونو سره په جدي توګه کار کوي او د طالبانو حکومت له لوري د ماجرینو د مدیریت هڅې هم ستایلې دي.
د دغه ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې ماغلی ډیکارلو د ټلیفوني خبرو د فرصت او معلوماتو لامنه مننه وکړه او په ډاګه کړ چې راستنیدونکو کډوالو ته باید په مناسبه او انساني توګه د راتلو زمینه برابر شي. نوموړي ذاته کړ چې دوی د زلزله ځپلو او رسنه شویو کډوالو سره د مرستو په موخه د مختلفو اړخونو سره په جدیت شکیل دي او د راستنیدونکو کډوالو د ښه مدیریت او مخدره موادو پر ضد د کامیابې مبارزې له امله د افغانستان اسلامي امارت ستاینه وکړه.
سره له دې چې د ملګرو ملتونو او افغانستان ترمنځ همکاري د راستنه کیدونکو کډوالو او زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره روان دي، تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي څوکۍ د طالبانو حکومت ته نه ده سپارل شوې. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکو. په لویدیځ غاړه کې په مذهبي ځایونو د اسرایلي خارجي میشتو بریدونه د غندنې ور دي. زموږ خبریال راپورټ کوي د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش د لویدیځ غاړې په دیر استیا سیمه کې د سیونستی خارجي میشتو کسان لخوا په یوه جمعه باندې د برید غندنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي ویاند ویلي چې انټونیو ګوتریش د لویدیځ غاړې په جمعه باندې په حمله سربېره فلسطینیانو په کورونو باندې د خارجي میشتو لخوا د حملو غندنه هم کړې ده. هغه ویل چې اسرائیل د لیواګر قدرت سره سره د نړیوالو قوانینو پر اساس د فلسطینی خاریزو د ژوند د ساتلو مسؤل دی. د اسرائیلو رژیم د تیرو کلونو رئیس د فلسطین، لبنان او سیمې نورو ملتونو پر ځخ خپلو جنایتونو، جرمونو او ظلمونو ته دوام ورکړی او له دغه نیواګر رژیم سره ټولې مرستې امریکا، برطانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، استرالیا او ځینې نور اروپایي او عرب هیوادونه کوي. روسیا وایي چې د ناټو پر ضد د برید نیت نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی اعلان کړی چې ماسکو د ناټو پر ضد د برید نیت نه لري، خو خبرداری ورکړه چې د ائتلاف لخوا هر برید ته به د ټولو شته وسیلو په کارولو سره قوي او پیاوړی ځواب ورکړل شي. حازم قاسم وایي چې نړیوالو ټولنو د غزې په اړه خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د حماس ویاند حازم قاسم اعلان وکړ چې غزې ته د مرستو وړاندې کولو کې د نړیوالې ټولنې ناتواني اشغالګران د معاصرې زیاتولو ته هڅه. حازم قاسم له وروستیو بارنو وروسته د غزې بحراني حالت ته په اشاره سره له دې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې خپل اخلاقي بشري او حقوقي مسؤلیت ترسره کړي. او بل خبر دا چې افغان لوبغاړي محمد یوسف د مویتای په سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټه. د مویتای افغان لوبغاړي محمد یوسف جانگیر د اسلامي هیوادونو د پیوستون په سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلې. هغه په 50 کیلوګرام وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي په ماتولو سره دغه میډال ګټلې. یوسف جانگیر مخکې د انډونیشیا او عربستان سیالان هم مات کړی وو. د اسلامي هیوادونو پیوستون شپږم پړاو سیالې د نومبر لا څلورمې نیټې رئیسې د سعودي عربستان په پلازمېن ریاض کې روانې دي، او د 250 هیوادونو ورزشکاران پکې په 22 ورزشي څانګو کې سیالې کوي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ولی ترامپ څلور روپیې سخت دریزي ګڼپالی ډلې د نړیوالې ترهګرۍ په لیست کې شامل کړې. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. واشنگتن څلور روپیې سخت دریزي ګڼپالی ډلې د نړیوالو ترهګرو په توګه لیست کړې دي. د امریکا حکومت په جرمنی، ایتالیا او یونان کې څلور اروپایي ډلې نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه لیست کړي او هغوی تاوتریخوالي غواړي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یوه بیانیه کې وویل چې په جرمنی کې میشته انکپیا اوسټ ډله په یونان او ایټالیا کې له درو نورو ډلو سره یو ځای د ځانګړي ټاکل شوي نړیوال ترهګر په توګه نومول شوي. هغه اقدام چې د هغه په وینا د ټرمپ له هغې ژمنې سره سم دی چې د انکپا د سیاسي تاوتریخوالي کمپاین سره مبارزه وکړي. ټرمپ او د هغه جمهوري غوښتونکو متحدینو په زیاتېدونکې توګه د سپتمبر په میاشت کې د چارلی کلارک له وژنې راهیسې انکپا سیاسي تاوتریخوالي د هڅولو تور لګولې. د سپتمبر په 12مه ټرمپ د انټیفا د کورنۍ ترګر سازمان په توګه نومول تر سرلیک لاندې یو اجرایي فرمان صادر کړ چې په رسمي ډول یې د انټیفا ډله د کورنۍ ترګر ډلې په توګه نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې ډېر حقوقي کارپوهانو ټینګار کړی چې دا ډول اعلامیه هیڅ قوي قانوني اساس نه لري، ځکه چې د امریکا اوسني قوانین د کورنیو ډلو د ترګرو سازمانونو په توګه د ټاکلو لپاره روښانه میکانیزم نه وړاندې کوي. په ني حال کې په ورستیو میاشتو کې د امریکا ولسمشر هڅه کړې ده چې انټیفا د یو خپره شوي احتجاجي غورځنګ په توګه نه، بلکې د یو منظم دښمن په توګه انځور کړي او د هغه د خطر په روښانه کولو سره سیاسي فضا په خپل ګټه بدله کړي. اوس د ترهګرۍ په لیست کې د 2 روپیې ډلو نومول د ټرمپ د سیاسي پروژې یوه برخه ده چې د انټیفا ګواښ لوړ کړي او د امنیتي ارزونو پر بنسټ د افراطي کیڼ اړخي تاوتریخوالي د هغه د خوښې کیسه پیاوړې کړي. په حقیقت کې دا پریکړه د تاوتریخوالي انټیفا لیبل کولو سره د دقیق او تخنیکی امنیتي ارزونو پر بنسټ د عمل په پرتلا د سیاسي فشار راوستلو یوه وسیله ګرځېدلې ده. د انټیفا ترهګرو په نومولو سره ټرمپ په یو وخت کې څو اهداف تعقیبوي. لومړی هغه غواړي وړاندیز وکړي چې د امریکا د لیرې اړخي تر فشار لاندې تر څو خپل ناتړي د هغه شاوخوا راټول کړي. دوهم هغه غواړي د خلکو پام د خیړخ له اصلي خطر څخه واړوي او ټول کیڼ اړخي تاوتریخوالي ته ورواړي. دریم هغه غواړي د نژاد پرستۍ ضد لاریونه او انتقادي لاریونه ودروي او دوی د انتفاع ترهګرو لخوا ملاتړ شوي حرکتونو په توګه معرفي کړي. په حقیقت کې د ټرمپ ادارې په تیرو څو کلونو کې هڅه کړې ده چې د ګواښ تعریف په نړیواله کچه پراخه کړي، حتی که دا له اروپایي متحدینو سره د اړیکو پیچلو او د دوی لپاره سیاسي لګښتونو رماسته کولو لابل هم شي. دا اقدام دا هم خی چې د ټرمپ اداره چمتو ده چې د متحدینو سیاسي امنیتي حساسیتونو ته له پام پرته د امریکا په بهرني سیاست کې خپله کورنۍ ایجنډا تحمیل کړي. په هغه وړلو باندې نړیوال تروریزم لیبل چې فعالیتونه یې ځایي او خپره شوي د دې سیاسي ارادې نښه ده. د امریکا په امنیتي پالیسۍ کې د ترګرو په توګه د یوه ډلې ټاکل معمولا د لویدیځو متحدینو سره د پراخ استخباراتي غږملتیا سره ترسره کیږي، خو دا ځل سیاسي ایرانتیا د امنیتي همکارۍ ځای نیولی دی. دا ډول عمل ښیي چې واشنګټن نور له اروپا سره د بحران مدیریت دودیزو قواعدو ته ژمن نه دی. parstoday.ir/ps زموږ د انټرنیټي سایټ درکته شي. تاسو پرې د سیمې او نړیوال تازه خبرونه، سیاسي تبصره، نور ډېر ادبي کلتوري مطالب لوستلی شي. عزیزانو، موږ سره د ارتباط دا لارا هم غراز ټینګه وساتئ. یو ځل بیا parstoday.ir/ps. اوس تاسو پام راغواړو د خبرونه دوام ته.
رواتسپانو ته کتنه قدر منوریتون کو زمر سلامونه اونې کې پرزوینه و منې عزیزانو او سمزه فاطمی لخل محترم امکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونی او تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی بعد ایران او بیا بعد افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
زه هم په خپل وار سره ورسپانو ته د کتنې د خبرونې قدر من اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پرزوینې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې د جوان ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه په وینزویلا باندې د امریکا د برید د پیلېدو خبر ورکوي او لیکي امریکایي ځواکونه په وینزویلا باندې د برید لپاره چمتو سوي او د ولسمشر حکم ته منتظر دي. ورسپانه زیاتوي چې یوې امریکایي رسنۍ شوا کړې ده چې په وینزویلا باندې د برید د پیلېدو په اړه د امریکا د حکومت جګپورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې سلامشورې روانې دي. جوان لیکي چې د امریکا واشنگټن پوسټ د یو شمېر باخبرو سرچینو په حواله ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په وینزویلا باندې د برید لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي او د ولسمشر حکم ته په تمه دي. ورسپانه همداشان د غزې حالاتو ته هم کتنه کړې ده او لیکي چې د اوربند د هوکړې سربیره لا هم د اسرایل رژیم له لوري جنایتونه دوام پیدا کړي او دغه رژیم په غزې باندې سخت هوایي بریدونه کړي دي. او بیا کله چې مرستندویه ټیمونه او ډاکټران بمبار سوي سیمو ته روان وو تر څو زخمیانو سره مدد وکړي، د اسرایل رژیم لخوا پرې هوایی بریدونه سوي دي. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا لیکي چې د سیونستانو جنایتونه یوازې غزې پورې محدود نه دي او په تېرو ورځو کې سیونست ښارګۍ میشتو چې د اسرایل رژیم لخوا په وسلو سنبال سوي د اردن د سیند په لویدیځې غاړې کې د دیراستیا په سیمه کې د حاجیې حمیدې په جومات برید کړي او جومات ته یې اور اچولی دي.
عزیزانو، را به شو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته دغه ورسپانه په یو مطلب کې چې عنوان دی د ایران پر خلاف له امریکا سره د جولانی رژیم ملګرتیا لیکلی دی. په سوریه او لبنان کې د امریکا ځانګړی استازي تام بارک د امریکا په مرشي د دایش پر خلاف له پوځي ائتلاف سره د سوریې یو ځای کېدا یوه د پام وړ بدلون وبلله او د امریکا له کانګرس څخه وغوښتله چې د جولانی د رژیم د په خلاف د سزار نوم تحریمي قانون لغوه کړي. کیهان لیکي چې هغه اعتراف کړی چې جولانی رژیم له ایران او حزب الله غورځنګ او نورو مقاومتي ډلو سره د مقابلې لپاره امریکا سره ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلی دی چې د امریکا استازی تام بارک ویلي سوریه د جولانی تر مشرۍ لاندې د تروریزم له سرچینې څخه اوس د امریکا لپاره د تروریزم سره د مقابلې په لړ کې د یوه باوري ملګري باندې په بدلېدو ده. کیهان لیکي دا خبره په دې معنا ده چې امریکا د خپلو ګټو او له مقاومت سره د مقابلې لپاره که په کار وي یو لوی ترهګر په ډیپلومات او ولسمشر باندې هم بدلولی شي چې د امریکا د چلولونو یوه بیلګه ده. ورځپاڼه زیاتوي چې یوه بل امریکایي چارواکي هم الجزیرې ته ویلي چې الجولانی رژیم به له دې وروسته د ایران د سپای پاسداران حماس غورځنګ حزب الله او نورو وسلوالو سره د مقابلې لپاره د امریکا مرسته کوي. کیهان لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کانګرس ته سپارښتنه کړې ده چې په سوریه باندې لګول شوي بندیزونه لیرې کړي، ځکه چې که چیرې د جولانی رژیم نسکور شي ایران حزب الله حماس او مقاومت به بیا ځلې سوریه ته راشي. ورځپاڼه لیکي امریکا د دې لپاره چې په سوریه کې د مقاومت مخه ونیسي دغه هیواد یې ترهګر رژیم ته ورسپارلی او د میلیونونو سوریوالو په برخلیک لوبه کوي. دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. میرا دادا 00992 یوسل 84 آویا 40. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
ورسپان ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کیو. رازو د تهران چاپ جام جام ورسپان ته د ورسپانی په یو مطلب کې بیا د لبنان په جنوب کې له نیواکي فلسطین سره په پولو کې د اسرائیل رژیم خوځښتون ته کتنه کړې ده او په دې اړه د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو یو راپور ته انعکاس ورکړی دی. جامع جمع لیکي اسرائیل رژیم د لبنان په سرحدي سیمو کې یو داسې لوی دیوال جوړوي چې په لبنان کې 4 کیلومتره مربع سیمې ته د خلکو لاسرسی بندوي. ورسپانه لیکي په لبنان کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونه یونیفیل وایي چې سیونیستي رژیم پوځیان باید د لبنان له شمالي سیمو څخه ووځي، ځکه چې په دې سیمه کې د اسرائیل رژیم حضور او ساختماني فعالیتونه د لبنان ملي واکمنۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1900 لومړۍ پریکړه لیک تر پوښتنو لاندې راولي. د ورسپانی له راپور سره سم د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي موږ د اسرائیل رژیم له پوځ څخه غواړو له ټوله شمالي سیمې څخه شاتګ وکړي. موږ د هغه دیوال ارزونه کړې ده چې اسرائیل رژیم یې د لبنان په جنوب کې د یارون په ښار کې جوړوي. دا دیوال د لبنان د خلکو 4000 متره مربع ځمکو ته لاري بندوي.
ډیره مننه عبیدی صاحب. اوس که ستاسو خوښه وي فکر کوم چې باید لاړ شو د افغانستان د ورځپانو او مطبوعاتو په خوا کې. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د اشته صوب ورځپانه را اخلو. د ورځپانې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو زیاتوالی او په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو او خونړیو بدلونونو ته په اشارې سره د افغان کډوالو په نازک حالت باندې د دې پیښو په تړاو یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی افغان کډوال د طالبانو د تیغ او د پاکستان د غمچینۍ ترمنځ. ورسپان لیکي پاکستان د جنوبی وزیرستان د وانه په پوزی اکاډمۍ او اسلام آباد کې لزان مرګ بریدونو وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو بهیر ډیر چټک کړی دی. هشت صبح زیاتوی زرگون کسان چې د طالبانو لواکمنې دی او روسته د افغانستان پریخودلو ته مجبور شوي و اوس په پاکستان کې په نامعلوم حالت کې ژوند تیروي. ځینې دا کډوال وایي چې لویدیځ هیوادونو ته د دوی د بیولو د دوسیې په بهیر کې پر نامعلوم حالت سربیره پاکستان له طالبانو سره له ترنګلتیاو او ځان مرګو بریدونو له پیښېدو وروسته په پراخه توګه د دوی ځورولو ته مخه کړې ده. د ورځپاڼې له راپور سره سم افغان کډوال د نیول کېدو د ویرې له امله د شپې ورځې خپل کورونه پرېږدي او د پاکستان د پولیسو له باج اخیستنې سره مخامخ شوي. ځینې نور یې بیا د پولیسو د پرله پسې فشارونو له امله د سختو روحي او رواني ستونزو خبرې کوي او ټینګار کوي چې که بېرته افغانستان ته واستول شي نو د طالبانو لخوا به ونیول شي. اشت صبح زیاتوی چې په زرګونو کډوال په پاکستان کې د لیږد بهیر او په لویدیځو هیوادونو کې د کیسونو د پروسس کولو له امله بند پاتې دي او د غرض د اسلام آباد لخوا د افغانانو لپاره د ویزې د ځنډولو له امله په ډیر سخت حالت کې شپې ورځې تیروي.
راوسو د افغانستان اطلاعاتي روز ورځپاڼې ته دغه ورځپاڼه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو ستونزو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وینا او ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي له افغانستان سره به سوداګري تر هغه وخته ځنډول سي وي څو پورې په افغانستان کې د ټولو ترهګرو خوندي پټنځایونه له منځه نه وي وړل سوي. اطلاعاتي روز وړاندې د پاکستان د اکسپرس ټریبیون راپور ته انعکاس ورکوي او لیکي د پاکستان د خارجه وزارت ویان طاهر اندرابي په یوه خبري ناسته کې ویلي دا چې تجارت څنګه او له چا سره وسي د هر هیواد خپلواک تصمیم دی، خو له افغانستان سره سوداګري یا ترانزیت یوازې هغه وخت ممکن دی چې ټول ترهګریز پټنځایونه له منځه تللي وي. د انسانانو ژوند تر سوداګرۍ ډیر اهمیت لري. ورسپانه زیاتوی پاکستان د ډیبرن کرښې په اوږدو کې له طالبان سره تر شخړې وروسته له افغانستان سره ټولې لارې تړلې دي. اطلاعاتي روز لیکي بل لور ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د دې ډلې د افغانستان د حکومت له مالیې وزارت او سوداګرو او صنعتکارانو غوښتي چې د صادراتو او وارداتو لپاره د پاکستان پر ځای نورې بدیلې لارې وټاکي. ورسپانه زیاتوي چې دې لانجو سره ماله د پاکستان سوداګریز فعالان د دې پریکړې د پایلو په تړاو اندېښنه څرګندوي او وایي چې پاکستان به په افغانستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې لوی بازار له لاسه ورکړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دیشبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
درنا سرچینه نومې لړۍ لننی یو سل اتتسل بیاشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه نننی مطلب کې در سره د قران کریم د شورا د مبارکې سورې د وویشتم او اتویشتم آیتونو د شان نزول په باب در سره ژغیږو. نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوژو او قدرمنو دوستانو، وای چی په مکی موزمه شار کې یو ځوان و چې نامه خباب ابن ارسوه چې د ام انمار په کور کې د مریه یا غلام په توګه ژوند کاوه. هغه مریتوب سره سره د آهنګری یا پختوب او د ترو د اصلاح او تیرولو په کار هم بوختو. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم لدغه ځوان سره مینا او لیوالتیا درلوده او هغه سره تګ را تک کاوه. خباب د باطنی پاکوالی او فطری شوالی په وجه د بعثت په لومړیو شپو ورځو کې په مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان راوړ. بی داسی چی هغه شپږم یا لسم نارینه مسلمان بلل کېده. خباب ابن ارس د بې وزله مسلمانانو په لیکه کې و. مکې مشرکانو هغه لکه نور کمزور په څیر شکنجه کاوه. سوله اسلامه بیرته وګرځي، خو هغه لکه د غر کلک هود درلوده او خپلې لارې ته یې دوام ورکوه. دوی به پر خباب وسپنیزه زغره اغوستله او په ګرم لمر کې به یې د مکې د دشتو ګرمو ریګو یا شګو باندې کښېناوه، سو شاید د ګرمې هوا د ګرمۍ وسپنیزې زغرې او ریګو او ګرمۍ له ډېروالي ستړی سي او له خپل دین څخه لاس واخلي. ځینې وخت به یې وچ لرګۍ غونډول، اور به یې بلاوه، او کله چې د اور لمبې پورته کېدې نو هغه به یې په لڅ بدن د اور د پاسه کښېناوه. خباب په خپله دا پیښه په دې ډول روایت کوي: په هغو شپو ورځو کې چې زه بربنډ د اور په لمبو کښېنولم، نو له قریشو یو سړی راغی او پښه یې پر زما سینې کښېښوده او دومره یې زما پر سینې فشار راوسته چې زما د بدن وازګه ویلې سوه او زما د بدن غوښي او وازګې اور خاموش کړ. دا سوځېدلې ځای تر خباب د ژوند تر پای پورې د هغه پر شا څرګند و. همدارنګه د هغه د ژوند په تفصیل کې راغلي، کله ام انمار د خباب بن یارس د اسلام په منلو پوه سوه، نو وسپنه به یې ګرموله او د هغه پر سر به یې ایښودله. سو خباب د خدای د ګران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سره له ملګرتیا او انډوالۍ څخه راوګرځول سي. یو ورځ هغه د خپل ژوند په باب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته شکایت وکړ او حضرت پیغمبر د هغه لپاره دعا وکړه او وی فرمایل: اللهم انصر خبابا، یعنی ای الله خباب سره مرسته وکړه. د دې دعا له امله ام انمار د سر پر درد داسې اخته سو چې له درده به یې چیغې وهلې. بالاخره کار یې تر هغه ځایه ورسېده چې ځینې حکیمانو ورته وویل د دې درد د آرام لپاره باید وسپنه ګرمه کړې پر خپل سر یې کښېږدوې، او له هغه وروسته خباب به د وسپنې ټوټې ګرمولې او د هغې پر سر به یې ایښولې.
یو ورځ خباب بن ارس د مدینه د یهودیانو د ژوند په فکر کې ډوب شو. هغه د بیوزله او مستضعفو مسلمانانو ژوند د اشرافو یهودیانو له ژوند سره پرتله کړ او په فکر کې ډوب شو او له ځان سره یې وویل: که موږ پر حق دین یو او الله سبحانه و تعالی تر ټولو غوره بندگان یو، نو د مسلمانانو دا ټول غربت، ناروغي او بدبختی د څه لپاره ده؟ او که یهودیان باطل دي، نو ولې دوی دومره مال او دولت او شتمنی لري او د خدای تعالی له نعمتونو څخه استفاده کوي؟ که متعال خدای مؤمن بندگان سره مینه لري، نو خپل نعمتونه به یې له موږ سره نه لري کوي او موږ به یې بې برخه نه پریښودو. څه کېدل که خدای تعالی له یهودیانو مال او شتمنۍ اخیستلی او موږ ته یې راکولی؟ په یقین سره به موږ ښه شکر گزار وو. خو یهودیان نه یوازې د خدای تعالی شکر نه کوي، بلکې بغاوت هم کوي او فساد رامنځته کوي او هر ورځ په ذهن کې د مسلمانانو پر خلاف دسیسې لري. خباب ډیر قانع کیدونکی کس و چې ساده او له زهد او تقوا ډک ژوند یې درلود او هیڅکله د طاغوتیانو په وړاندې سر نه ټیټاوه. خو دا اندېښنه وه چې په هغه وخت کې په مسلمانانو کې خپره شوی و، په ځانګړي ډول دا چې مسلمانانو په ټول وجود سره د یهودیانو اقتصادي وده او پرمختګ له نږدې احساساوه. دوی لیدل چې د مدینې ښار د سوداګرۍ او اقتصاد اختیار او وده د لویو یهودي سوداګرو په لاس کې ده. دلته هم دلته وه چې د شورا مبارکې سورې اوویشتم او اتویشتم آیتونه نازل شول چې خدای تعالی په دغو آیتونو کې داسې فرمایي: ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هر کله چې خداوند د خپلو بندگانو روزی پراخوي نو پمزکه طغیان او بغاوت او ظلم کوي. له همدې عمله هغه په هغه اندازه چې غواړي یعنی مصلحت ګڼي نازلوي چې د خپلو بندگانو په باب خبر او بینا دی. هغه هغه څوک دی چې ګټور باران له دې وروسته نازلوي چې مایوس شوي وي او خپل رحمت پراخوي او هغه ولی او ستایل شوی دی.
خوږو دوستانو، متعال خدای په دغو آیتونو کې مسلمانان ته یادونه کوي چې هر کله دنیا خلکو ته روښانه سي نو دوی د ښه غوره ژوند په لومه کې رنګ کیږي او دا د متعال خدای له بندګۍ سره نه ښایي، ځکه چې ډیر ژر له خدای څخه لیرې کیږي او واټن اخلي او د شهوتونو په سمندر کې ډوبیږي او په نتیجه کې کار په ځمکه کې د ستم یعنی ظلم او فساد سبب ګرځي. له بل پلوه همدا ویل کېدای شي چې ځینې وختونه د روزۍ یعنی رزق پراخېدا د ازموینې وسیله او ځینې وختونه هم د متعال خدای یوه سزا ګڼل کیږي. هیر نه کړو چې په اسلام کې کار، کسب، مال او شتمنی او ګټل یې خوښ او حتی په ځینو حالاتو کې واجب دی، خو مال پرستی د متعال خدای د خدای پرستی په مقابل کې رټل سوې ده. په اسلام کې مال او شتمنی موخه نه بلکې اخروی نیکمرغۍ ته د رسېدا او متعال خدای ته د نږدې کېدو وسیله ده، لکه څنګه چې قرآن کریم د حضرت سلیمان نبی علیه السلام، حضرت داود علیه السلام او ذوالقرنین پشان شتمن یادوي چې ایمان لرونکي وو. د شتمنۍ داسې زیرمه کول چې انسان د متعال خدای له یاده غافل کړي بد دی او په اسلام کې هغه نهیه سوې ده. له شتمنۍ او مال او دولت سره د زړه تړل او پر آخرت دنیا ته ترجیح ورکول سم کار نه دی، خو که دا ډېره شتمني د الله تعالی په لاره کې ولګول سي نو ډېر خوښ او ستایل کېدو کار دی، لکه څنګه چې حضرت خدیجه سلام الله علیها یوه داسې شتمنه وه چې خپل شتمني او مال او دولت یې د اسلام د پرمختګ او خپرېدو لپاره ولګوله.
عزتمنو اوریدونکو، شهید مرتضی مطهری د اسلام اقتصادي نظام ته یو نظر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په اسلام کې مال او شتمني هیڅکله سپکه نه ده بلل شوي، نه ګټل او زیرمه کول او نه هم مبادله نه مصرف، بلکې پر دغو ټولو ټینګار شوی او سپارښتنه یې هم شوی ده او د دې لپاره شرایط او قوانین ټاکل شوی دي او شتمنی هیڅکله له اسلامه لیرې کیدونکې او بیلیدونکې نه ده، بلکې د هغې له پامه غورځول، اسراف، د مال ضایع کول او چورلټ حرام دی. په یوه حدیث شریف کې له حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه روایت شوی چې د هغه یو ملګری ورته وویل: زه څه وکړم، دنیا مې خوشیږي او ورسره لیوالتیا لرم، دا ویره لرم چې دنیا پرست بمم. امام وفرمایل: د دنیا له شتمنۍ سره څه غواړې چې ترسره یې کړې؟ ویل: د خپل ځان او کورنۍ لګښت برابر کړم او له خپلو خپلوانو سره مرسته وکړم، د الله تعالی په لاره کې انفاق وکړم او حج او عمره ادا کړم. امام جعفر صادق علیه السلام وفرمایل دا دنیا غوښتنه نه ده بلکې د آخرت غوښتنه.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونی وخت پم دی زکی پای ته رسیږي، نو دم په ګړی ستاسو له حضور رخصتی جو
او تاسو په متعال خدای سپار. تلپات خوشبوی ډیرو قدر من اوریدونکو د تلپات خوشبوی له یو بل پروګرام سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. نن به در سره د ژوند لپاره د قران د یو بل حکم په اړه د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لند تفسیر وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي. عزیزانو دا سیزونه چې زه یې عرض کوم په قرآن کریم کې موجود دی او د ژوند درس دی. د قرآن د همدغه ظاهر دی چې زه او زما پشان کسان له قرآنه پوهیږو، و الا هغه څه چې کلمین توحیدی له قرآنه پوهیږي په علم کې راسخین پوهیږي، الهی اولیاګان پوهیږي چې د قرآن کریم باطن او د قرآن ژور سمندر دی. قرآن کریم لا دغو خبرو ډیره بره دی. هغه څه چې زه یې عرض کوم دا د ژوند زرګونو حکمونه هم دغه څیزونه دي چې د قرآن کریم له ظاهره استفاده کیږي. اوس دا څیزونه چې کارندوالی لري په دوی کې ځینې د ژوند قواعدو په تنظیم پورې اړوند دي. مثلا فرض کړئ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. زين شته دي چې د انسان ژوند ټول قواعد، دوستیانه، دښمنیانه، اړیکی، هدفونه، انګیزه د دنیا په کار کې محصوروي. دنیا یعنی څه؟ یعنی پیسې، یعنی قدرت، یعنی شهوت. دلته له دنیا مطلب دا څیزونه دي. دوستیان یې په دې خاطر دی، دشمنیان یې هم په همدې خاطر دی. دا خدای تعالی ردوي. د ژوند دغه ډول قاعدې جوړول خدای ردوي. و ما له فی الاخرته من خلاق. دوی به په دنیاوي ژوند کې ځینو څیزونو ته ورسیږي په دغه موقته او لنډ ژوند کې، خو په اصلي او واقعي او اخروي ژوند کې چې د انسان ژوند هلته دی څه نه لري، بې نصیبه دی او بې ګټې دی. ډیر زمون اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. نو حاضر زم تاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.